د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې مللی بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای کارکونکي د افغانستان سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي دي څو اړو خلکو ته د خوراکي موادو د رسولو لپاره وضعیت ارزوي. WFP پرون پر خپل ټوئیټر لیکلی چې سیلابونو لاسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په هوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون وویل چې د سیلابونو د هیواد په اتو ولایتونو کې 38 کسان وژلي، 55 تنه ټپیان کړي او 2 نور تری تم دي. د ښاغلي رحیمی په وینا همدارس 900 کورونه یا پورا یا نیم نړیدلي او د خلکو څاروي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم لمینځه تللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټوئیټر خبر شوی ویلي چې ښاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې. پاین حال کې خاغلی بلینکن پر ټوئیټر لیکلی دی چې لخپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمایزو اندېښنو په اړه خبرې کړې. بلینکن ندی ویلي چې دا اندېښنې کومې دي، خو مخکې اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی و چې پاکستانی طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکړي. طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي د افغانستان هیڅ چاته ګواښ نه دی پیښ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ آصف علي دوراني وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. ښاغلی دوراني پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې، په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسایلو په اړه خبرې وشوې. خغلی سنرلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیاله حنا ربانی کار سره هم د افغانستان پر مسایلو خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره IAEA وایي کارپوهانو یې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه د پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. IAEA په یو بیان کې چې نن خبر شوې لې چې د کارپوهانو د ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او بندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلي دي. په بیان کې راغلی دی چې د دې ماینونو شتون د IAEA د مسؤلیت او د اټومي خوندیتوب له اصولو سره په ټکر کې دی. زاپوریژیا چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. او د اروپای ټولنې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپای ټولنې د کرنې وزیران غواړي د جګړه ځپلي اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابت وساتي. د اوکراین د غنمو د موافقې له لغوه کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دا وزیران غونډه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست. تاسو مرجغه د ازادي رادیو څخه په مستقیمه توګه اوري. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. د زمری په درې منېټه د طالبانو هغه د طالبانو د هغه امر ضرب الاجل پر کېږي چې په کابل ولایتونو کې د شذینه سنگارتونونو د تړلو په خاطر کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت فرمان لمخې سنگارتونونه باید د اسد له درېمې نیټې څخه وتړل سي. د دغو سنگارګرو له ډلې څخه یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې که سنگارتونونه وتړل سي دوی بل کار نه لري او اندېښمنې دي چې تر دې وروسته به دوی خپل ژوند څه ډول مخته وړي. په دې اړه د خپل خپرونې په لومړي سر کې یو راپور اورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ایگپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یوه سینګارتون خاونده ده. که څه هم نداد ډېر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې له هغو سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې یې له ډېرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلی له خاورو سره خاوري شوې. ما ته زما سینګارتون مانوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، نن د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده. رویا وایي لومړی د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، بیا چې په سینګارتون کې یې کار یوازینۍ هیله وه دا یې هم ترې واخیسته.
نن ورځ زمونږ آخري ورځ ده چې په دوکان کې کار کوو، او مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو دې باندې چې مونږ دلته کار کول. دلته مونږ یو مړه دوده خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او د مونږ لاس له دې نه بتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دیسیا تکړه
چې کار ونه کو په سینګارتون کې، نو مونږ چې شي وکم؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 4 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاقف مهاجر له طلوع نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نه وي عملي کړي، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې د دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل کېږي چې نجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
تاسو د ازادي راډیو د زما حق د خبرونه اوري. په راپور کې مو واوریدل چې د زمري درېم نیټه هغه ورځ ده چې طالبانو شذو ته د سینګارتونونو د تړلو ضرب الاجل ټاکلی دی. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په وینا دغه سینګار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه ونیولې، ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړل سوي دي چې دغه سینګار ځایونو ته دا سپارښتنې 2 میاشتې مخکې لیږل سوي بي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سینګار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سینګارېدو مخکې اودس وکړي، او هر سینګار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سینګار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاقف مهاجر ویلی و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همداراز ویلی و چې د ښځو د ورځو استل او د سختګي ورېښتانو لګول غیر شرعي کار دی، ځکه دوی دغه سینګارتونونه بندوي. خو اوس یې خپل هغه لامل بدل کړی دی او بل څه وایي. پر دې موضوع نن د خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دې خپرونه کې زموږ لومړی میلمنه اغلی قمر نیازی ده، او همداراز د دوی سره به موږ د اوژي امیل صاحب سره به هم خبرې کوو پر همدې موضوع باندې، او زموږ درېیمه میلمنه اغلی پروانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. له دوی درو سره به خبرې کوو. تاسو درو سره ته ښه راغلاست وایم. اغلی نیازی، لومړی پوښتنه له تاسو څخه کوم. اول خو ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. په داسې حال کې چې اول ځل طالبانو لکه تاسو چې واورېدل چې دوی ویلي وو چې سینګار ځایونو ته ځکه دوی اجازه نه ورکوي نوره چې فعالیت وکړي، چې د دوی په وینا دغه ډېرې پیسې دلته مصرفېږي. او عاکف مهاجر چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان دی، دا هم ویلي وو چې د ښځو د وریځو ایستل او سختګي ورشتان لګول غیر شرعي کار دی. دا خبرې اول کړې وه، خو اوس بیا بل څه وایي. ستاسو په وینا دغه خپله خبره طالبانو ولې بدله کړه؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو د لارې څخه افغان غیرتمن میرمنو ته. اله د چې ښه ورځ مو پیل کړي، او دقیقا د دغه ویناوي د دو زباني په شرعي لحاظ باندې هم هغه څوک وایي د ماشر په ورځ الله پاک نه بخشي چې خپل ژبه اړي، هغه به هیڅ د بخښنې حق ونه لري. حدیث شریف ته په دې حقله، نو دوی په ډیرو برخو کې داسې دوه ژبې سوي دي چې یو یې دا عمل ده چې اوس دوی وکړله. که د دوی هغه نورې کړنې ته وګورو چې د شروع څخه دوی پر ښځو باندې بندیزونه لګوي او ښځې غواړي ښځو ته ضربه ورکړي، د اقتصادي لحاظ څخه یې ضعیفه کړي، خپل تر لاس لاندې کړي. د هغه ځای څخه چې وګورو دوی د مکاتبو دپاره هم وویل چې موږ به ډېر ژر تر امرسانی پورې ماتل او ډېر ژر به مکاتب پرانیزو، ډېر ژر پانتونونه ورپسې بند کړه. پانتونونه چې بند کړل دا به موږ بدلته کوم بې سیرتي سوی ده، کوم بې ایجابي سوی ده، او دا سوی ده، هغه سوی ده، ډېر ژر به دا پانتونونه برته خلاصې چې بالکل یې هغه د پانتونونو دروازې خو یې تړلې وې په کانکور کې د امتحان د ورکولو اجازه یې ور نه کړه. نو دا یو ځل بیا هم دو زباني ده یا دو ژبې ده چې دوی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی چې کوم دوی لري، کوم وقده چې دوی د سوزو په وړاندې لري، هغه ته یو ځل بیا دوی سوزو ته ځان بې ژبه کړله او خپل ژبه یې واړول. کاکا، که ته دقیقا زه مجاهد صاحب ته وایم، دقیقا که ته دا شرعي ګناه ګڼې چې وریځې ایستل ګناه ده او دا سختګي ویشتیان ګناه دي، خو ته دغه اصولنامه ور واستوه، که دوی دغه اصولنامې خلاف کوم عمل اجرا کړله، بیا هغه وخت کې هغه ارایشګا چې ستا اصول څخه خلاف کار کړی ده ماغه ارایشګا بند کړه. ته ټول په کل کې ولې بندې؟ ته د دې حق نه لرې چې د خلکو څخه د نفقه پیدا کولو یا د روزي پیدا کولو دروازې ورباندې بندې کړي. کوم بدیل لرې ورته؟ د کوم بدیل په اساس باندې ته دغه امر صادرې، دغه فرمان صادرې، د کوم بدیل په اساس باندې؟ آیا بدیل لرې؟ که بدیل لرې خو دوی ته د کار زمینه مساعدولی سي، دوی به دا کار پرېږدي چې زه سعید ته چې وایې هغسې غلط ده، غلط ده، موږ درسره منو، ځکه چې اوس موږ مجبور یو، رعایت یو، چې ته هر څه وایې موږ هغه درسره منو. خو په هغه حال کې چې ته بدیل هم نه لرې، یو ځل یوه خبره کوي بیا بله خبره کوي، اول دې وویلې چې شرن ګناه ده، او بیا دې وویل چې د زوم تاوان ده پکې، د زوم تاوان که ته دونه په نظر کې نیسې خو ولور کم که. هغه نارینه چې څلور ودونه کوي هغه د هغه د مخنیوي دپاره کوم فرمان صادر کړه؟ دا بی زبانی خپل د دوی بی ثباتی ثابته چې دوی څومره بی ثبات دي او څومره بی کفایت دي، او څومره دوی هغه ورتیا چې په دولت مندانو کې، هغه ورتیا چې په دولتداری کې، هغه ورتیا دوی نه لري.
بله مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه د اغلی نیازی د خبرو په تړاو دوی دوه خبرو ته د خپلو خبرو په جریان کې چې نورې خبرې هم پکښې کې وي، دوی خبرې زما په نظر راپورته کولای سو. یو دغه چې دوی ویل چې که سینګارتونونه بندیږي، نو ولې ټول سینګارتونونه بندیږي؟ ولې یوازې هغه نه بندیږي چې طالبانو ورته سپارښتنې کړې وي او هغوی د دوی سپارښتنې نه دي منلې؟ یوه خبره دوی دا وکړه، او بل دوی د بدیل خبره وکړه چې ورته بدیل نه لري. نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر دغه سینګارتونونه باید بند نسی، ونه تړل سي، ځکه چې د راپور پر اساس په ټول افغانستان کې تقریبا 12000 سالونونه دي چې په دغه سالونونو کې 15000 شذو کار کاوه او دا ټول به بیا دندې سي. ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې ستاسو په نظر دغه شرایط چې طالبانو پر شذو باندې ایښول آیا دغه رعایت کېدلای سوای په اساني باندې او ولې باید ټول سنگارتونونه وتړل سي؟ که ستاسو په نظر دغه دومره غټه ستونزه نه ده د دوی شرایط؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه درنو اړین کوته د باس ګډون کوته هیله منم چې روغ جوړ اوسئ. هو خان دی د کوم کار چې دی کې اول خو د خور ټولې خبرې زړه له کومې تاییدوم. ډېر په ځای د دوی دغه کړنې ډېر ښه تشریح کړه او خبره دلته ده چې دوی هېڅ توجیه نه لري دې کومه خبره چې کوي بیرته اخلي شرمېږي خلک ور باندې انتقاد کوي هغه د پاره هیڅ اصلا بل کوم هغه نه لري جواب نه لري. د هغوی هغه کړنې د لومړي ځل د پاره ډېر خندور او ټول ور باندې انتقاد وکړو ایران پاتې چې بیا څه ووایو. دوی چې تصمیم نیونکي دي دومره علم پوهه نه لري دومره معلومات نه لري. هر خبره چې کوي د شپې کښېني او ته وایي یو څو نفر یو ځای کېږي چې سبا ته به په ښځو باندې څه وکړو څه ونه کړو. نو ډېر په ځای خبره او ډېر مسلکي بحث نه ده د دوی. هغه کړنې چې کوي او هغه بندیزونه چې لګوي د سر نه تر اخره پورې همداسې وو. نو خبره دلته ده چې رښتیا هم دوی د کوم سنګارتون هغه کړنې چې دوی سپارښتنې کړي دي د کوم یو منډتې دي چې د دوی د سپارښتنې خلاف حرکت کړی دی هغه صرف بانهګیري ده چې دوی نه دي کړي. تا کله تعقیب کړی دی؟ کومه بېلګه لري؟ آیا کوم هغه لري دې خبرې ته کوم ثبوت لري دا کار دې کړی چې نه؟ خو خلک تېنه پوښتنه کوي اما دا هېڅ دلیل نه لري هېڅ دا کار یې نه دی کړی. دې خاطر چې په دوی باندې سوالونه دي دوی د خلکو په مقابل کې باید ځواب ووایي. خلک وایي چې ته ولې نفقه د خلکو اخلي هلته خو نارینه نه وو دا مسلک دا کار چې دی د نن ورځې افرو د دین زمانی تقاضا د خلکو ورته ضرورت لري دوی کېدای نه شي. ته په خپله ستا نارینه دونه سلې لري چې په دې بازارونو کې په دې ښارونو کې ګرتې خلک تېنه کرکه کوي ډارېږي اما لوګر ته نن الکان دي هر یو سرونه ورته خرئ ګیري ورته فریدي سرونه ورته کچي وهي په لاره کښې ودرېدلې وي موټر نه کته کوي ته څه حق لرې؟ ته ولې د خپل هغه مجاهدینو هغه بڼه چې په ښارونو کښې بیخي وحشت ایجاد کړی دی په دونه سړي دي ته اوږدې اوږدې دی ښځو نه اوږدې نو سترګې تورې کړي دي په رنجو. خبره دلته ده چې دا خلک فکر وکړه چې وایي معلم ښځه باید معلمه وي او ښځه باید ډاکټره وي ولې تا د اګزیت امتحان ته یوه ډاکتران پرېنښو دي خو ته اصلا خلاف یې د هغه ټولو خبرې چې ته کوي هغه د پاره هېڅ منطق او استدلال نه لري.
مننه.
خلک دې بندوي خلک درته وایي چې معلم د پاره خو تا تر معلمین کلک او د ډاکتر هغه آخري مرحلې ته رسېدلې و تا هغه امتحان د پاره پرېنښودله.
مننه ډېره اغلی امیل زبیر تاسو ته راځم. اغلی پروانه ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی اوس سنګارتونونو ته سپارښتنې لېږلې وې ځینې پیشنهادونه یې ورته کړي وه چې هغه یې نه دي منلي په دې خطر باندې دوی دغه سنګارتونونه بندوي. په دغو سپارښتنو کې ځینې یې راپور شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو لاس ته دغه سپارښتنې در رسېدلې وې که څنګه؟
لومړی کې تاسو ته ستاسو مختارمې سټوډیو ته او د میلمنو ته السلام علیکم وایم. السلام علیکم. او بل دا خبره چې طالبان کوي چې موږ دوی ته راپور ورکړی دی شاید راپورونه هغه ارشګرو ته ورکړی و چې چا عمل کړی نه و چې تر اوسه پورې موږ ته یو ډول راپور هم نه دی راغلی. څرنګه چې دا خبره په فیسبوک او په میسنجر واټساپ دې شانو کې خپره کړل لکه د ارشګا بندیز په رادیو مخه هغه کې وویل شول په تلویزیونونو کې دغه کوم هغه چې دی ماده دوی ارشګاو لپاره ورکوله باید دی همداسې خپره کړی وي. څنګه چې دا راپور دوی خپور کړو په ټوله نړۍ کې ټوله نړۍ خبره شوه دی هم باید دا راپور دغه ډول خپور کړی وي. تر اوسه پورې ماته هیڅ ډول مکتوب نه دی راغلی. بس ماته دا خبره راغله چې بند نه کارش ده ځکه چې په دې باندې بندیز لګېدلی دی. کوم مکتوب موږ ته نه دی راغلی. کوم مکتوب د دوی لخوا راشي سمه ده موږ د دوی د پرېکړو د دوی هغه به موږ احترام وکړو. موږ هغه مکتوب د دوی منو کوم کې چې دوی کومې خبرې لیکلي موږ به سر په سترګو منو خو مکتوب خو دې ورکې چا ده. تر اوسه پورې ما خو مکتوب نه دی لیدلی. یو نفر مې کتلې چې راشي وایي ارګا بند کړه نن اخر تاریخ او خلاص نور ځای کورو کې کېنی دغه خبره شوې ده. نه مکتوب موږ لیدلې دی نه کوم بل خبره. څنګه چې دا راپور دوی خپور کړلو او ډایرکټ لاسلیکو کو چې ارګا باندې بندیز لګو دغه چې بد خپل ماده خبره کړې و دې د رادیو ته ورکړې وې دې په تلویزیونونو ته ورکړې وې اعلانونه به کړې وې پرېږه چې بیا چا پاغه باندې اقدام نه وکړ هغه باندې هغه نه و منلې هغه نه و اکسپټ کړې. اوس چې موږ کومه ماده موږ سره نشته دی موږ خبر نه یو او دوی ډایرکټ بندیزو کې د خو نامناسبه خبره او بل دوی خپل هم نه پوهیږي چې وسو کی
پروانه جان تاسو دا څوک پیژنئ چې دغه سي مکتوب ورته ورغلی وي او د طالبانو سپارښتنې ورته ورغلی چې دغه کارونه وکړي او دغه مکوي آیا دا څوک ستا په سنگارګرو
کې گرانی تر کومه چې زه په ننګرهار بخش کې یعنی ننګرهار ولایت کې کوم یارشګری چې پیژنم ما سره ملګری دي زما خپل شاګردان چې تیر یارشګری جوړ کړی جوازونه اغست دي اسناد اغست هغه ته تر اوسه پورې ما پښتنې کړي هر یو نه آی د کوم ډول مکتوب شته وای او استاد کوم مکتوب و نو دغه چې بسرنګ چې دوی د باندې اعلان خبره شو دغه چې مکتوب اعلان خبره شوی هیڅ ډول مکتوب موږ ته نه راغلی موږ نه دی لیدل او زمونږ خپل یارشګا امر بالمعروف ریاست ته نږدې ده اول به موږ ته نږدې دغه مکتوب را کړی وي موږ په لږه فاصله کې وړاندې دی دا ریاست ولې موږ ته مکتوب نه را کولو موږ تر اوسه پورې هیڅ مکتوب لیدلی نه دی چې دغه مکتوب دې تاسو ته په دې کې دومره ماده یې خبرې وړاندې شوې دي دا تاسو په ځان عمل کوئ او پاتې شوې دوی دا خبره چې دوی ویلي دي چارشګری دی په خپل وخت سره لمونځ کوي په حجاب کې دی راځي او بل چې باید هر ارشګر دی خپل په سنگارتون کې داسې مشخص ځول لري چې او دت لپاره وسیا یا نور څه دا خو هر یو ارشګر کوي هر یو ارشګر بلکې دا خو افغاني او پښتنه او مسلمان ټولنه ده موږ خپل په حجاب کې راځو به حجاب کې راځو خپل مونږ او دت په خپل ټیم هر یو ارشګر کې داسې ځای شته چې الته مثلا دا کوم خبره طالبان ورونه کړی چې دوی باید او دت کې چې مخکې له سنگار ندی باید او د څه کې هغه ځینې په هر یارشګا کې موجود دي.
او دا خبره چې دوی کړی ده چې باید لمونځ وکړي پر وخت لمونځ وکړي او د تر سنگارې دو مخکې باید شدي او داس وکړي دغه بستاس په نظر باندې دوی څنګه ګور څنګه به تضمینوي چې خلکو او داس کړی دي
همدا خبره خو دغه خبره خو د دوی د منلو وړ نه ده. کنه اول مثلا دوی خپل مکور کې خبر لري چې څوک په اودس کې دي څوک په اودس کې نه دي. یعنی دا هغه خبرې دي چې زه خپل هم دا اوس تاسو د راډیو له لارې خبرو شم چې طالبانو په مکتوب کې دا خبرې کړې تر اوسه پورې خو موږ ته نه دي را رسېدلي. زه چې د دې لارې خبرو شم نو دا ماته یو رقم جالبه تمام شوله چې دا څنګه کار دی چې دې ته بسنه دا مشخصه کیږي چې ولادي او داس کړي دا په اوداس کې ده. یعنی دا یو ډیره جالبه خبره ده واقعیت.
مننه پروانه جان زه غواړم چې تاسو څخه نورې پښتنې هم ورسته وکم زموږ سره د ټلیفون پر کار شبانې پاتې سي. اغلی نیازی تاسو څخه بل پښتنه کوم تاسو د طالبانو دغه ځینې غشتنې واورېدلې چې دوی وایي دا د دوی سپارښتنې دي او ارشګاو یا سنگار ځایونو ته یې کړي دي په دغه کې دا د اودس کول چې دوی ویل چې ښځې باید اودس وکړي بیا سنگار وکړي او مخکې عاکف مهاجر چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان دی، ده ویلی و چې د ښځو ورځې ایستل غیر شرعي کار دی. خو ستاسو په نظر هغه ښځې چې په کور کې ورځې باسي، طالبان به څه ډول دغه تضمینوي چې هغو ښځو ته باید شریعت ور وښیي یا ورباندې تطبیق کړي؟ آیا ستاسو په نظر دغه یو داسې کار نه دی چې یعنی امکان نه لري؟
دقیقا زه خپل په دغه باندې افسوس کوم چې دوی ولې داسې یو صحیح مشاورین نه لري چې دوی ته صحیح مشوره ورکړي، تر څو دوی حداقل هغه فرامین چې صادروي، هغه احکام چې صادروي، هغه لږ ذره خو دغه پر طبیعت باندې د ماشومانو په خبره باندې لږ ذره خوش دغه ته نږدې، اصولو ته نږدې. دوی تېره دوره څخه باید درس اخیستی وای. تېره دوره یې نارینه دغسې وهله او ټکوله په سړکونو او په بازارو کې په لمانځه به دروله، هغه به ورته ویل کاکا اودس نه لرم، صبر وکړه چې اودس وکړم، ول ودرېږه په لمانځه باندې، ودرېږه په شلاقو به یې وهله. هغه خلکو داسې یو اصطلاح جوړه کړې وه چې تر دا اوسه پورې دا اوس د افغانستان ټول ولس یې ما هغه اوري ستاسو د راډیو د لارې څخه، چې بېخي یو اصطلاح یې ځینې جوړه کړې وه، ټوکه ځینې جوړه کړې وه، ول کښته پورته بس هم خو وبه یې وایي څوک. دوی هغه څخه باید عبرت اخیستی وای، درس یې اخیستی وای، لکه څرنګه چې موږ دغسې امید درلود دوی څخه چې دوی دا ځل ډېر دانسته طالبان دي، دنیا دیده طالبان دي، تعلیم یافته طالبان دي، داسې بې ځایه خبرې به نه کوي. مګر متاسفانه هغه څه شی دغه ده وایي فلاني را بوردن به کعبه او پس اوردن او نمو چیز بود دا ډېره بی معافي. نو دلته سوال دا ده چې که ته دقیقا فرامین صادره، هغه داسې یو فرامین صادر که چې وښایي ستا سره، ستا د فرهنګ سره، ستا د شرعي قوانینو سره مشابهت ولري، یو څه داسې یو څه یې چې پر خلکو تاثیر ګذار یې، داسې یو څه یې چې خلک د دې په ځای چې ستاسې څخه متنفره سي درته نږدې سي، ستاسې ملاتړ وکړي، ستاسې څخه حمایت وکړي د خپل د وطن په سطح باندې، کله چې د وطنوالو زړونه دې ترلاسه کړله بیا هغه د ته نړیوال ملاتړ هم ترلاسه کولای سي. خو متاسفانه چې دوی نه خپله هغه ایډیال لري، نه صحیح افکار لري، او نه هم ښه مشاورین لري. نو نه پوهېږم چې دا بل څوک بل بابا ده، د دوی بادار کوم بل څوک ده، په دوی باندې دغه ملنډې وایي. دا هم د افسوس ځای ده، د تعصف ځای ده، ځکه چې بیا موږ په نړیواله سطح بیا بېرته ټول افغانان یادیږو، طالب او جمهوریت او ښځه او نر نه یادیږي، ټول افغان ولس ورسره یادیږي. دا بیا د افسوس ځای ده چې هغه کس په دوی باندې ملنډې وایي او دوی هغه په ځان باندې تطبیقوي او ځان یې نړۍ ته وشرموله، په نړیوال سطح یې ځان وشرموله. دا ډېر غلطه خبره ده. ته څه خبرې چې دغلته به زه د اودس ځای جوړ کړم خو څوک به پکې اودس نه کوي؟ ته څه خبرې یې؟ ته راځې هره ښځه دانه دانه چې کوې چې اودس یې کړی ده که نه ده کړی، په کوم طریقه یې چې کوې، دا څنګه د انسانیت د چوکار څخه لرې خبره ده؟ مسلمانۍ خو بېخي په ځای پرېده. او اسلام هغه دین ده، هغه دین ده، هغه کامل دین ده چې ټول ادیان ورته د ټول ادیانو کتابونه، آسماني کتابونه ورته منسوخ شوي دي. ولې اسلام په دا ډول خدای نه کرده خدای نه کرده خلکو ته مسخره کوي؟ ولې اسلام دونه خلکو ته سختوي؟ اسلام د آسانۍ دین ده، په لیاز د خدای ځانونه مو وشرموله، افغانانو 15000 کلن تاریخ مو هم وشرموله. حداقل دغه خپل فرامین، دغه خپل احکام د اصولو پر بنا باندې صادر کړي. دا اصلا عقل و منطق نه مني چې ته دا اودس ځای غواړې او ته دا غواړې چې باید اول ښځه هلته اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي او بیا ځان سینګار کړي. او که واقعا په احادیثو کې دا راغلی ده، اشاره ورته شوې ده چې ورځې کول ګناه لري، او فرض مثال دا سختګي ویښته خودل ګناه لري، هغه د پاره به د یو اصول ورته جوړ کړی وی چې دغه اصول تطبیق کړي. لکه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې هره رایشګا بیا هغه اصول نه مراتوله، مغه به دې محکوم کړی وی، مغه ته به دې کوم دغه ورکړی وی، نور به هم دا نور به هم ځینې عبرت کړی وی. تاسو خو داسې یو ډول فرامین صادروئ چې نه یې عقل مني، نه یې منطق مني، نه یې شریعت مني، نه یې خدای مني، نه یې رسول مني، نه یې بندگان مني. بېخي یو ډول هغه مخکنۍ څه ووایم، هغه ورور چې مو یادونه وکړه چې په ټولو میډیا کې خبره سوه چې ښځې دي داسې دي، ښځې دي داسې دي، هره ورځ تاسې فرامین د ښځو په عقل کې د ښځې لکه چې بل کار نه لري، لکه چې تاسې بل یو لړلیت نه لري، تاسې یو قدرت د رسېدلو دپاره، د واک د رسېدلو دپاره برنامه نه درلودل چې تاسو قدرت ته ورسیږي تاسو باید کوم کار وکړئ. اوس فقط یو ورځ یو دا خو دغه معنا لري چې فقط تاسو نور هم ځان شرموئ. د شرمېدلو څخه بنا نور بل کوم دغه نه دلته کوم څه ځای نه لري. ډېر زبرد
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل استاسی څخه د سنگارتونونو د دغه ستونزې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې په اقتصاد باندې څومره زور راولي. کله چې 12,000 سالونونه وتړل سي او په هغه کې د راپور له مخې 6,000 شاوخوا ښځې بېکاره کېږي د دې سره، دا ستاسو په نظر د افغانستان یا د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسوي؟ په ځانګړې توګه ځکه چې دغه سنگارتونونه تقریبا ټوله یې اکثریت یې یوازې د ښځو وه، د ښځو هلته کار کاوه او د ښځو په نوم وه، چې دا په دې معنا ده چې یوازې د ښځو اقتصاد ته ضرر رسوي.
زیات خفه شوم او خوا سره یو خوزگار کیا دی زیات چو او رس تر بلی کداکستانون علمان زیزی از هم استادانی معلمی نوی میرمه نوی مثلا سرنوالی که دی زیات خزی کار کولی سرنوالا نوی او ار رو رس حقا ارگانونو که چی زیاتر خزی بخته وی او دا ارشگا چی بیخی بلکل تو زنانه محیط دی نو چې کارشګه هغه کوي هغه سلمانی د نارینه د مستکی هغه ساق لري چې فیشن کوي او هغه کوي او رنګارنګ خطونه په مخ وباسي هغه ولې پرېږدي؟ هغه سره ولې دښمني نه ولري؟ زه فکر کوم چې دا امر بالمعروف چې هغه ځلی هم د ښځو د ډبولو وهلو او د میرمنو سره د دښمنۍ مرکز په نامه یادېده، اوس صرف هر هغه څه چې کوي اول د ښځې قابل کوي. ښځې کوي پیسې شي یو واری فکر وکړه، دا فکر کړی دی چې که دوی ایس عاید ونه لري نور اقتصادي صفر شي او دوی کورنیو ته ډوډۍ ورکوي نه کوم بد کار کوي بلکې ښځو سره د ښځو د هغه دپاره کار کوي د خدمت دپاره، نو زه فکر کوم چې دا بالکل غلط کار کړی دی. دنیا کې ځان وشرمه او د خور خبره، نو دوی کوم بدیل هغه ورته نه ده سنجولی چې دوی بالاخره ښه څوکي که دا کار ونه کړي عاید دوی ونه لري. زیاتره دوی میړونه نه لري، زیاتره دوی بې سرپرسته دي او هغه کسان چې ورسره کار کوي هغوی هم کله چې مکتبونه وتړل شو کله چې د کار نه ووتل هلته لاړل، نو دوی څه توجیه لري؟ مثلا هغه ورځ نمایشګاه و ما ورته وویل چې دا 60% دلته ښځې دوکاندارانې دي، همدا طالب راځي ورسره ټوکې کوي ټکالې کوي چنې وهي دا په څو ورکوي دا په څو نه ورکوي، ده ته څه هغه لري چې دا پرېږدي؟ او ارایګه چې هیڅ نارینه هلته نه ننوځي هغه نه پرېږدي. او اوس یو بل کار یې اخیستی دی چې د ښځو په سالون کې زوم به نه راځي د ناوې سره، نو دا زوم چې راځي خو دا محرم دی، دا د هغه ځای ته راځي چې هلته یې خپل خپلوان دي عزیزان دي پردي خو نه دي یا چا ته خو نه ګوري. نو د هغه وخت چې دا وړل کېږي اوس امر بالمعروف یې ودرولی دی چې که دا کار یې وکړو بس ورباندې بلوا وکړي. دا خو نو ډېر سخته ده، دا د ژوند دغه اساسي او بشري حقونو سره دومره په ټکر کې دي، دوی دومره زیدیت یې اخیستې دي چې دا ساحه د ژوند ډېر زیات تنګوي. او دا ښځې کوم لاره غوره کړي؟ دا بېلاریتوب و کې چې دوی ارشګه چې یو معقول یو قبول شده هغه و دلته خلکو منلې و دوی کار کوو زحمت ایسته او د خپل زحمت د لارې نه یو مړې ډوډۍ پیدا کوو، نو بالاخره دا څه وکړي؟ دوی د چا خبره کوم مشاورین هم نه لري او د چا خبرې ته هم غوږ نه نیسي. که څوک ورباندې کوم څوک پوښتنه کوي وایي دا زموږ داخلي چارې دي او دا زموږ داسې دي واسې دي، دوی هېڅ توجه نه لري او خپل هغه کړنې ته. دا لوی جفا دی واقعا. زه ډېر ځورېږم ځکه 60,000 مېرمنې به بېکار شي په اطرافو کې په دننه په کابل کې، دوی ته خلک ضرورت هم لري خیڅه وکړي کور په کور دغه شرایط نه لري دوی کور کې که د کور نه دا کار کوي هغه کور به هم تعقیب شي هغه کور کې به هم دوی لانجې پورته کړي.
ډیره مننه آغلی امیل. آغلی پروانه، تاسو مخکې د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې تاسو ته یو کس راغی او وی ویل چې نور آرایشګاه بنده کوي، دا سینګار ځای باید وتړل سي، خو کوم مکتوب تر مخکې نه دی درته راغلی. که تاسو لطفا دغه کیسه موږ ته وکړئ چې د طالبانو کسان تاسو ته څه ډول راغلل او ستاسو سینګار ځای څنګه وتړل سو؟
خورجانې، په هغه ورځ باندې زمونږ چې وو د سهار لخوا مشتریان مو درلودل، د شپې لخوا وبخي، د شپې لخوا زمونږ یو مشتریانو بعد د ماسپښین د دوه بجو لخوا دا چې زمونږ مشتریانو پروګرام د واده هلته تلل، موږ دوی جوړ کړل. نو هغه رنګا ته به ناولی کېږي چټله شو کچې په شو موږ راغلو سهار ټایم کې، یعنی پرون پرون اوله ورځ. هو، پرون موږ خپل رنګا ته لاړلو، هغه مو صفا کوله، منظم کوله، مو چې دا صفا کو منظم کو. دې ټایم کې ما مې خپل شاګردانو ته وویل مالک شاید دا زمونږ او ستاسو لاسټ ورځ، یعنی اخر ورځ وو چې دلته چې موږ دا صفا کوو، او هغه هغوی ویل الله دې نکیا. په دغه ټایم کې موږ همدا خبرې زمونږ دوام کولو، موږ رشګه پاکه کړې وه، کېناستو چې یو پیاله چای وڅښو، خپل ستړیا وباسو. په دغه ټایم کې بهر خونه یو ټکټک وشلو، موږ ویل شاید څوک وڅښي. زما یو وړکی شاګرد وه، موږ ځان سره وړه شاګرد ساتل چې د بهر لخوا ټکټک وشي، موږ هغه ورته وروباسو چې وګوره څوک دي. هغه وروتله ویلې مهرباني ماما څه دي، ویلې ویلې چې زه د سید امر بالمعروف لخوا راغلیږل شوم او دا رشګه به موږ بندې کړي، دا تاسو نن څنګه ایله ده، تاسو ولې نه بندوئ، څه خبره ده؟ بیا زما بل شاګرد دروازې تر شا ودرېدل، ورته ویلې کاکا موږ یې بندوو، سمه ده، زموږ د نن ورځ د نظافت ورځ، موږ چې موږ رشګه صفا کوو، دا دې اوسې بند نو سامان وتی نه ټول کو چې تاسو اجازه نه موږ بلاو شو. خو اخر زموږ ګناه څه ده؟ هغه هم بس غو نه کوي تل چې بس دا مو اخر نه ورځي دي او رشګه مو بند کړي، سر له سبا مو نه ګورم. موږ هم رشګه بند کړلو، دا چې راغلو کوټه ته، په مخه شی په موږ باندې رشګه بند کړو خپل کوټه ته راغلو. او په کوم حالت کې چې زموږ شاګردان تل دي موږ راغلی یو، یعنی اول موږ زموږ فامیل تل دي، دل دي نو ورسټال نه دي چې موږ باندې څه حالت ورشي.
ش او تاسو مخکې ویلي و چې هغه شوزو چې تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې لاریون وکړ، تاسو ویل چې دغه لاریون پر ځای خبره ده او شوزي باید اعتراض وکړي ځکه چې د دوی خبره باید ومنل سي او حقونه باید ورکول سي. تاسو کوم ټولنه ستا، کوم انجمن یو داسې ځای ستا چې تاسو په هغه کې خپل استازي وټاکئ چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي تاسو لپاره؟
موږ چې څنګه وایې په یو بل نه پچرل کېږي، یعنی ګرار خلک بیا ټول دغسې حالات دي. دوی چې دی مثلا هغه نجونې که دوی ځانونه آماده کړي یا یوازي کې دوی مذاکراتو کې هغه خپل اعتراض حق پورته کړي، خپل حق لپاره وجنګېږي، هر یو ته موږ ویلي ول. خو هغوی مخکې د دوی خپل فامیلونو ته ګوري، د چا ورکوټې ورور وړي، ځکه چې که نجلۍ ته څه نه شي ویلی، ښځې ته څه شی نه شي ویلی، د هغوی د کور یو غړي یو عضوه چې نارینه اوسي، د هغوی نه زور دی وباسي. او د دوی د کار خو بس هغه مظاهرې تاسو وکتلې چې څرنګه وي، هغه مظاهرو کې د اوبه په شیندل ول، په هغه ښځې چې حجاب کې راتلې که په اوبو لمدې شي، د هغې د جسم هره برخه معلومېږي، هغوی که په لمدې شي هغه څه اوبه پرې وشیندلې، ډزې پرې هوایي وکړلې، ګاز پې وشیندل، هغې کې نجلۍ جوړ کېږي، هغه نامحرومه خلک ګوري که په حجاب کې مو څه، خو چې اتمن چې هغه زوب شي یا لمده شي یا بهرني سړیان ګوري. دوی موږ د حیا و عزت ځینې ویستلو د سړک په سر کړو، څلور کونجه دیوالونه ول، څلور دیوالونو کې موږ بندې ناست یو، موږ ته ښځې راتلې موږ کار کولو. د دوی د دې کار له امله چې موږ خپل حق غواړو، موږ یې ویستو د سړک سر ته، سړک سر ته موږ ویستو، په سړک سر کې به موږ دا کارونه کوي، اوبه پاش کوي، ګاز اچي، او بیا وایي ډزې کوي. خو دغه کارونه چې دوی کوي، هغه عمل چې موږ وکتلو، خو د موږ سره هم کوي، موږ سره هم دغه عمل ته ښه صحیح مدې سے ډاډه ولاړ وي کولی شي. که دا عمل نه وي، د فامیل د اوجو نه یو نارینه نفر اخلي، هغې ته سزا ورکوي. نو کومه میرمن غواړي چې د هغوی د فامیل اوجو نارینه دی په هغه کې شي تکلیف کې شي، که هغه ماشوم اوسي، غټ اوسي، متوسطه حالات کې اوسي، تا نیوړي، ته بیا څه کولی شي؟ آیا ته بیا خپل اعتراض کولی شي، خپل حق ته پاره غږ ایستلی شي؟ نه، په هیڅ شرط ته نه شي ایستلی. کله چې ستا د بدن، یعنی ستا که د ښځه و چې د هغې نه اولاد به ویسي، یا که خور و چې د هغې نه ورور وړي یا پلار وړي، آیا کومه لور غواړي چې پلار دې یو څوک د هغې په وړاندې په مخ ووخي؟ آیا کومه خور غواړي چې د هغې ورور دي یو بل نارینه د هغې په وړاندې په مخ ووهي؟ آیا څوک یې غواړي؟
نه نو موږ څنګه اعتراض وکړو، څنګه خپل حق وواړو که غږ چې ګو هغه سي حالات څرنګه چې په کابل کې ترسره شو که نه وي بیا دغه حالات تمړولي.
ښه، او د ټولنې په اړه باندې تاسې داسې یو ځای لرئ چې یو مشر د ځان دپاره یو استازې وټاکئ چې هغوی بیا وکړای سي چې د طالبانو سره خبرې وکړي که امکان دي وي؟
داسې مشر وکول د کومه کو مونږه مونږه دا خپل حق غواړو. دا د ستاسو د راډیو د لارې، د نورو راډیوانو د لارې، همدغه د واټساپ، د فیسبوک، د دې شیانو د لارې مونږ خپل غږ پورته کوو. دوی چې مونږه خپل مونږ په داسې حالات کې ګورو چې ځورېږو، کړېږو، ورته غږ ورته کوو، ښې ګوري، داسې نه چې نه ګوري. دا تاسو خپله مو لیدل چې په کابل کې په مظاهرو کې څرنګه الی ترسره کړو، چې دوی زمونږ دسې دا اعتراض او خبرې ونه مني. زمونږ مشر چې څوک وو نو اوس مهال خو نشته چې څوک لاړ شي ورته، هر یو وایي بس پرېږي دغه چې حالات در باندې راولي بس پرېږي.
مننه مننه اغلی نیازی، ستاسو څخه د اغلی پروانه د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی د خبرو څخه موږ داسې و انګیراله چې تر اوسه پورې طالبانو دوی د دوی استازو یا دارایشګاو یا د سنگارتونونو دغه څښتنانې چې دی هغوی ته هیڅ هم نه دی ویلي، یا د دوی سره نه مذاکرات کړي دي، نه خبرې ورسره کړي دي، نه د دوی وغوښتنو ته تر اوسه پورې کوم ځواب ویلی دی یا غوږ نیولی دی. ستاسو په نظر آیا اړتیا نه ده چې یو کمیسیون باید طالبان جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو استازي دا ډول ستونزې حل کړي، یا د دا ډول خلکو سره چې د هغوی اقتصاد متضرره کیږي د ځینو پرېکړو له کبله، چې د هغو استازي ورسي هلته خپل شکایت درج کړي، بیا د طالبانو استازي ورسره وکولای شي چې د دوه خلکو سره مذاکرات وکړي؟ د مثال په توګه دغه مخکې اغلی امیل د وړکتونونو خبره وکړه، د وړکتونونو د بندېدو خبره چې زرګونو کورنۍ متضرره سوې په دا خاطر باندې چې ښځې هلته کار کوي او هغوی نورې نسوای کولای چې باید خپل کار ته ادامه ورکړي، دغو ښځو به د دا ډول یو کمیسیون سره خپل غوښتنې ورته رسولای؟ او یا به دغه د سنگارتونونو چې بند سول دغو کېدای چې خپل غوښتنې هلته ثبت کړي وای او ورسره خبرې کولای، یا دا ډول نور هغه غوښتنې چې خلک یې لري، ستاسو په نظر اوس وخت نه دی رارسېدلی چې دا ډول یو اداره جوړه سي چې طالبان د خلکو سره په تماس کې سي؟
دقیقا، موږ پښتو کې وسیله لرو وایي چې د تاوان مخه هر وخت ونیسي ګټه ده. کدی مخکې مشاورین نه درلودل، که مخکې داسې مسایلو ته پام نه وکړی، که مخکې دوی داسې توقع نه درلود چې زموږ په داسې فرامینو باندې یا داسې احکامو باندې به خلک غبرګون وشي او زموږ او د خلکو تر مابین، د ولس تر مابین واټن پیدا کیږي، که دا ایډیا د دوی سره مخکې نه وو، اوس خو یې تجارب ولیدل. اوس د دوی دغسې یو کمیسیون جوړ کړي په راس کې د هغسې علما چې دقیقا عادل اوسیږي او عدالت وکولای سي، او د دوی ترمنځ د پل حیثیت ولري چې ولس او دولت څنګه سره وصل کی، څنګه هغه ستونزې سره حل کی، ستونزو ته د حل لارې څنګه پیدا کی. داسې یو کمیسیون باید جوړ سي، او سخته اړتیا ده ورته، د وخت ضرورت ده، تقاضا ده، د دوی د بدنامۍ څخه به هم مخنیوی وسي، د دوی د دولت د اقتدار پایه به هم پخه سي، زمن کې ولس به هم ځینې راضي سي، هغه د ولس مشکلات به هم السي تر یو بریده پورې. ډېر افغانستان په سخت حالاتو کې قرار لري، د افغانانو ژوند د ډېرو خطراتو سره مخ دی، په اوسني حالت کې اقتصادي بحران په افغانستان کې اوج ته رسېدلی ده، خلک د سبا او د ماښام ډوډۍ نه لري، کار نه لري، فرصتونه نسته. نو په لحاظه دوی باید دغه حالاتو د لا شوالۍ دپاره باید داسې یو کمیسیون جوړ کړي، او د دغه سي حالاتو چې د دوی او د خلکو تر مابین واټن ډېریږي، فاصله ډېریږي، او بالاخره دغه ولس په دوی پسې پورته کیږي، د هغه څخه د دوی باید مخنیوی وکړي، ځکه چې دا نن نه سبا که دغه حالات روان وي او مخنیوی ونیسي، بالاخره ولس خپله پر دې پسې پورته کیږي.
مننه اغلی امیل تاسو موږ په مخکنی امخ کې چې موږ یو راپور خپور کړی په دغه کې تاسو د یوې شزی چې ندا یې نوم د دې ژغ واورې دی وویل چې د دې سنگارتون دې ته یو مانوي ارزښت درلود او دا یو هنر دی چې د دې زدو دې همدارز ویل دي چې دې د دغه پیسو چې دې ګټلې د سنگارتون د لارې او دغه کار چې دې کاوه د هغه لارې دې د یتیم د یوې یتیم انجلې سره مرسته هم کوله چې اوس په هغه یتیم انجلې هم به سرپرسته پاتې سي او دا به په خپل هم څه کار و روزګار نه لري چې د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر دا ډول ښځې چې دغه هنر لري د سنگار کولو دوی د دغه ترڅنګ چې یوازې په خپل بیکاره کیږي د نورو هغو خلکو سره چې دوی ګټه ورته رسېدله لکه کورنۍ خپلواني دغه ستاسو په نظر څومره جدي ستونزه رامنځته کوي؟
بلکل په دې طالبان هم پوهېږي، دنیا هم پوهېږي، موږ هم پوهېږو، اما متاسفانه وي دوی هر هغه څه چې هغه ظلم هغه مظالم چې دی او مېرمنې په مقابل کې دوی کوي دوی خپل حق ګڼي، دوی هېڅ اصلا پروایې نه لري، وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک به شرمی نه، نو دوی په دې نه شرمېږي چې دا خدای مکړه بېلاریتوب ته مخه وکړي، دا څه وکړي، دې ټولنه کې به څه وشي؟ ته خلک حیران دي چې دوی په کومه لار باندې نور څه غواړي، دین وروسته به څه غواړي، چې د خلکو پام نه دی هغه شیان ته، د دوی فکر دی نور به دغه اکسیجن به موږ ته پرې نه دي چې موږ تنفس وکړو. واقعا دردونکی دی، یعنی ډېر خلک ناروزي واخیسته، دا دومره دردآوره دی، دومره دوی لوی او ستر جفا د افغان میرمنو په مقابل کې کوي، میرمن نه کورنۍ کې تباه تباه شول، هر ورځ په بیکاري په وزګارتیا په د عاید نه درلودل دا لږه دا 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 به څنګه مهار شي؟ دا خو ډېره لویه ستره فاجعه ده، انسان به انسان وخوري. زه بیخي حیران پاتې کېږم چې هره ورځ دوی همدا لورې اخیستې دی، همدا ریبل کوي چې څنګه موږ کولی شو چې دا خلک د کار نه لاس واخلو، فرصت هم نه وي، پیسې هم نه لري، دا یو ځایي دا ټول ملت دی وژني څه کوي؟ دا رقم حالات که ادامه ولري تاسو باور وکړئ چې یعنی ټولو ته عصبي ناروغي پیدا شوې ده، دلته ټول خلک خپه ښکاري، چا په مخ کې به ته خندا او نه ګوري په شونډو، او دغه هر څه طبیعت ته چې وګوري دا ټول خپه ښکاري، دا ډېر سخته ده، هېڅ یو برنامه نه لري، دنیا هم تماشاګر دی که غبرګونونه ښیي دوی په مقابل کې کوي، دوی به ډېر اسانۍ سره وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده واسې ده، بس هر څه تامین دي، دنیا ګل ګلزار دی، موږ څه وکړو؟ موږ چا دپاره؟ موږ خو دغلته بندیان یو، موږ حیران یو چې د آواز چا ته پورته کړو او دغه آواز زموږ هېڅ ځای هم نه نیسي. خبره په دې کې ده چې هېڅوک یې نه اوري او هېڅ تاثیر پرې نه لري، که هغه معقوله خبره وي که نه معقوله خواست وي که هر څه وي، دوی دپاره د دوی غوږونو کې مالوش دی او دوی کاڼه شوي دي، اوس د دوی سترګې هېڅ نه ګوري.
مننه اغلی امیل. اغلی پروانه، تاسو د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې مکتوب نه دی درته درغلی او د طالبانو هیڅ سپارښتنې تاسو ته نه دي رسیدلې، او طالبانو نه به بر تاسو ته وویل چې نور خپل سنگارتونونه بند کړي. ستاسو په وینا تر دې مخکې چې ضرب العجل راورسېږي طالبانو یو کس تاسو ته درلیږلی و چې تاسو ته ووایي چې نور د سنگارتون بند کړي. که تاسو فکر کوئ چې طالبانو دا سنگارتونونه دا سنگارځایونه د دې خاطر د تړلو پرېکړه نه ده کړې چې دوی هغه شرایط درلودل، چې ستاسو په نظر دا شرایط تاسو مخکې هم وویل چې ډېر اسانه دي، په اسانۍ باندې ترسره کېدای سوای، تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو ولې دغه اقدام وکړي چې باید راشګاوي وتړي؟
ښکاره خبره ده، طالبانو نه همدا غواړي چې څنګه مکتبونه بند کړل، هغه کې څه خبره وه؟ تعلیم وو، که یو څه ناڅه یو پوهه چا پکې ترلاسه کوله، یو ماشوم پکې ښه روزنه اخیستله، هغوی ښه بد پکې پېژندل، اوس هغه ماشومان چې په کوڅو کې ګرځي هغه ښه دی که تعلیم ورته ښه وو؟ پوهنتونونه یې همداسې بند کړل، هغه خلکو چې پوهه ترلاسه کوله، هغو خلکو چې دنیا معلومات یې ترلاسه کول، هغه یې بند کړله. همدغه چې دوی کار صرف د ښځو سره دی، د ښځو زورول دي. او مخکې خبرو کې تاسو یادونه وکړه چې دوی د ښځو په اقتصاد باندې یعنی بندیز شلو، یعنی د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوله. یوازې د ښځو اقتصاد نه دی، دی کې هغه دوکانونه چې چا په کرایا نیولي وو هغه خلکو ته هم ضربه ده. دی کې مثلا دوی ته خپله دوی خپل حکومت ته ضربه ده. مثلا 2000 آس پاس به پورې مکمل افغانستان کې ارجداوې وي. د دوی همدومره ارجداو چې دوکانونه ول د دوی به کرایا مو د دوی به د برق بل هم ورکول کېدلو، د دوی به مالیه هم ورکول کېده. دوی مکمل افغان ته افغان ولس ته ښه اقتصادي ضربه ور ورسوله، ښه ژوره ضربه ورسوله. خو دوی دا فکر نه کوي، دوی فقط دا فکر کوي چې څرنګه یو افغان میرمن وزوریږي، څرنګه کولای شو چې دوی وزورو، څرنګه کولای شو چې دوی د کور په داخل کې بند کړو. هغه څرنګه دوی یو هغه متل ډک شی ده چې اورېدلی دی چې ښځه یاد کور ده یاد ګور ده. دوی هماغه خبره په ذهن کې نیولې ده. بل څنګه څرنګه دوی حیران دي ته په دوی یم چې دوی وایي چې موږ مکتوب خور کړی، تاسو چې اوس کوسه په کوسه ناحیه په ناحیه تاسو نفر لګی او خزینه مشخصه کړی، ارجداو پی غر 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 رابند کړی، مهر لګی، نو داسې به مهال یو ته مکتوب ورکړی او کنه کاغذونه خو یو خروار دي چاپ کړی به مو ورکړی به مو چې دا مکتوب واخلې ولګوي. کومې ارجداوي چې په هغې مکتوب باندې عمل نه وکړی، بیا د هغې په وړاندې به مو ښه صحیح ریاکشن اخیستی وي، ښه صحیح عکس العمل به ښکاره کړی وي، تر څو نورو ارجداو هغه ریاکشن هغه عکس العمل لیدلی وي، په مقابل کې خپل ځانونه اصلاح کړی وي. خو نه، نه کوم مکتوب مونږ لیدلی دی، نه مو ښه لیدلي، نه مو بد لیدلي. بس دغه خبره مو واورېده لکه په پرون چې هغه سړی راغلی وویل بندې کوي ارجداو، خو دغسې به د یو نفر رالېږلی او کاغذ به دې ورکړی وو چې دغه مکتوب دی په دې عمل وکړه. لکه پرون چې د نفر راولېږو ارجداو بندې کوي بندې شوي، پرې چې پې عمل نه وی شوی.
ښه، او ستاسو غوښتنه اوس پروانه جانې څه ده؟ طالبان باید څه وکړي؟ تاسو دا غواړئ چې دغه پرېکړه باید بیرته لغوه کړي؟
هو، زمونږ د طالبان ورونه دا خورا په درنښت باندې هیله کېږي چې خپله دغه پرېکړه په ښه انسانیت له لحاظه او که بیا ځان ته مثلا مسلمان یو، مونږ مسلمان ځورول ګناه ده، بېخي قطن ګناه، ښه صحیح ګناه ده، مکمله ګناه ده. پلیز یعنی ښه خیر دی، مهرباني له لحاظه تاسو خپل دغه کوم بندیز چې کړی دا لغوه کړئ. دا لغوه کړئ، دا بې ځایه بندیز دی. هماغه مکتوب چې تاسو موږ مکتوب لیږلی هغه مکتوبونه کاغذونه زیات دي، چاپ یې کړئ، په هر یو ځای کې خپور کړئ، د ښار د ناحیو د هر یو کوڅه کې خپور کړئ، پرېږدئ چې په هغې مکتوب باندې موږ عمل ونه کړو. خو دغه بندیز ډېره ضربه رسوونکې ده. اول زه چې په کور یم، ما خپل فامیل ته د دې له لارې اقتصاد، ما خپل فامیل سرپرستي کوله، ما د دین له لارې خپل فامیل ته نفقه ورکوله. زما مور دا د اوس عصبي تکلیف اخیستی دی، زما د مور یعنی زما خپل فامیل یولس فامیل مې دی، کور کې مې پلار چې دی عمر تېرې ده، هغه خفه دی، ورونه مې خفګان سره مخامخ دی. زما ورور اوس بازار ته ځي او ورځ ما ته پیسې ورکړي، اوس بازار کې دوی کشه کې خرڅوي. خو چې زما خپل وظیفه وه، ما مې چې کله دا نارجدا جوړوله، زما د مور د واده سره مونږ هغې سره خرڅ مو کړل، ځان ته مو پې یو کاري.
بله،
هیله
د ستاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني.
مونږ هغه سره خرڅ کړل، ځان ته مې یو کاروبار جوړ کړو.
بله،
بخښنه غواړم.
هله د پروانه جانې، ستاسو غږ مهم دی او ستاسو نظر مهم دی، او زموږ رادیو افغان ښځو ته ځای ورکوي چې دوی باید خپل نظر ووایي او خپل کیسه وکړي او وکړای شي چې خپل هغه غوښتنې چې دوی لري تر چارواکو پورې ورسوي. د دغه خبرونې هدف هم دغه دی چې ستاسو خبره تر افغانانو پورې ورسیږي، تر طالبانو پورې ورسیږي، او بیا هم تاسو و نظر ته ځای ورکول سي.
مننه، خیر وسی. ما دا ویل چې موږ خپل موجان سره خرج کړل، موږ ځان ته دا کار شروع کړو، او دوی ته شي انصاف فړم او دوی باندې څه لګولو.
پروانه جانې، مننه ستاسو دغه ژغ چې د درد څخه ډک دی. شایي تاسو د هغو نورو سینګارتونونو د ښځینه کارکوونکو د استازي په توګه دلته په دغه خپرونه کې خپلې خبرې، خپل ژغ ورساوه، او د طالبانو چارواکو شایي ستاسو ژغ اورېدلی وي. او زبه د خپل نور ملمنو څخه هم پښتني وکړم به تاسو ته براسم هله د چتاسي بهتر احساس وکړی ورسته نیازی صاحب تاسو واوریدل چې پروانه جان یو دغه ته اشاره وکړه چې د ارایشګاو یا د سنگارتونونو د باندې دو سره یوازې د شذینه اقتصاد نه دی متضرر سوی بلکې د دوی په وینا د ټولو خلکو اقتصاد ته ضربه رسیږي په دې خاطر چې د دوی په وینا دغه د سینګار مواد چې دوی اخیستل دغه د نارینه او څخه د نورو دوکانونو څخه اخیستل چې هغوی ته ګټه رسول دوی وویل چې دوکانونه یې په کرایه باندې اخیستي و چې دغه کرایه بیا نور خلکو ته ګټه رسوله او همداراز دوی حکومت ته مالیه ورکوله چې د دې سره د حکومت په ناخالصو عوایدو کې اضافه کېدله ستاسو په نظر دغه څه ډول یو ستونزه ده چې باید حل سي یوازې په دې خاطر نه چې طالبان یو خبره کوي چې د شذو سنگارتونونه باید بند سي په دې خاطر چې دوی یو لامل یادوي بلکې د دې نظر ورته وکتل سي چې څومره زیان رسولای سي افغانانو ته اغلی نیازی که تاس از ما جغ او ری تاس میربانی و که ما توازده فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی نیازی سره قطع سوی ده موږ به بیرته هڅه وکړو چې دوی ته زنګ ور ووهو اغلی امیل هم دغه پوښتنه ستاسو څخه کوم اغلی پروانه وایي چې یوازې زیان و ښځو ته نه دی رسیدلی تاس څه فکر کوی
د نظر تاییدوم ما هم دا فکر کوم چې دا خو یو سایکل دی دا خو د دې ټولنې ټول برخو ته ضرر رسیږي او کله چې ورځ ما دا کراچی وان ته ویل مالې زه ته خو خی یو څه خرڅی تا نه چا کار نه راخستې ویل دسې ما وایا زما خریدار چې ماش ونه لري پیسې ونه لري هغه ما نه څه وانخلي زه یو څه ورځې بعد هېڅ کېږم زه نور خسته کېږم دا هر څه خو زه کور ته بېرته وړمه بېرته خوسا کېږي خرابېږي بالاخره ما نقص وکړم ما هر څه له لاسه ورکړم نو زه خو په خلکو باندې ودان یم خو همداسې چې یوازې ارشګۍ له منځه یو نوړو یوازې مېرمنې ته تاوان ونه رسوم بلکې د حکومت عوایدو ته یې تاوان ورسوو هغه کور والا چې دی په کرایه ورکړی وو نور نور نورې برخې یې ټول متضرر کړې ټول خفه دي دوی نه پوهېږم چې دغه برنامه که د بل چا نه اخلي خو هم داسې یو کړنې دي چې دوی په سر سترګو ګوري چې ټولو ته تاوان رسیږي او دا هېڅ ښه کار نه دی هېڅ معقول کار نه دی دا خو ولسونو حکومت تر منځ لوی واټن ده ولې نور خو خلک بېزار کېږي حکومتونه خو خلکو ته خدمات راکوي د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره دوی برنامې نیسي فکرونه کوي کار کوي چې خلک ولس باید آرام وي نو بل خو کوم مفهوم نه لري زه نه پوهېږم چې دوی مشران دا دنیا عکسالعملونه دوی اوري نه اوري چې خلک ورته څه وایي هره ورځ په دې رنګارنګ تبصرې کېږي په دې باندې انتقاد کېږي چې دا ښه کار نه دی دغه لاره چې تاسو تېرې ځئ دا بالکل انساني نه دی دا بالکل اخلاقی نه دی دا رقم کړنې چې هره ورځ د خلکو نفقه او د خلکو روزي سره تاسو دشمنی کوي هغه انسانان له لاسه ورکوي او بالاخره دوی مجبوریږي چې یا فرار وکړي بغیر غیر قانوني لارو نه او یا دلته
موږ د خپرونې د ازما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي د خپلو درې سرو میلمنو اغلی قمر نیازی اغلی اوژی امیل او اغلی پروانه څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او بل اونۍ به بیا له نوي موضوع سره له تاسو سره یم تر بیا مو پر خدای سپارم
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.